السلام علیکم آزادی رادیو ته وګیاست ز امید زهیر مالم د دې سات خبرونه واوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د روسي په پلازمینا مسکو کې د وسدوال د لیز بریډ د وجهل شو یو کسانو شمیر لک تر لګ شپې تو او د ټپیانو شمیر یو سل 500 تانو ته رسیدلای دی پیخا د کرانسنو گورسک کرکیوس خار تالار کې د کنسرت پر محل شوی داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی او په خپل ټیلیګرام لیکلی د دې حمله تر شا د دوی غړي لاس لري بیلابیلو روسي رسنیو خبر ورکړی چې په وشل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې روسي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله تایید کړي ښیي چې یو شمېر وسلوال د کنسرت سیمې ته په ننوتو په خلکو ډزې پیلوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بللی دی تفصیل به یې وروسته په راپور کې واورئ د ننګرهار په جلال آباد ښار کې تیر ماښام یو تن د خپلې کورنۍ درې غړي وژلې دي د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي رسنیو ته استولي معلوماتو کې ویلي جلال آباد ښار د اتمې حوزې اړوند توخچي سیمه کې یو تن خپل امیرمن زوی او انګور په ډزو ویشتې وژلې دي هغه زیاته کړې پیښه تیر ماښام له روژه ماتې څو دقیقې مخکې شوې او له قالولای قاتل یې نیوله چې ژر به یې قضایي ارګانونو ته معرفي کړي پاکستان په کندهار کې د جمعې ورځې برید غندلې وایي حکومت او خلکې د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښیي د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت یو بیان کې ویل د پاکستان ټینګار دا دی چې تروریزم په هر بڼه په هر هدف چې وي غندي بیان کې زیاته شوې دا یوه ګډه اندېښنه ده او باید دواړه هیوادونه یې په ګډه حل کړي کندهار کې د جمعې ورځې په برید کې چې مسؤلیت دای شومانه ځایي سرچینو د 22 تنو د وژل کېدو او 15 نورو ټپ کېدو خبر ورکړ خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قوماندانۍ وژل شوی درې او ټپیان 12 تنه خود لیدي بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د تو کسانو د مړینې او یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله محمدي له قوله خبر ورکوي چې دا پیښه پرون په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو موټر له سړک واوښت او چپه شو دا موټر له شغنان څخه مرکز فیض آباد ته پر لار و د لارو خرابي او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم عوامل بلل کیږي آذربایجان وایي په افغانستان کې پانګون او ولدي هواد سره د دوړخیزو اړیکو پر اخولو ته چمتو دي د آذربایجان رسنیو پرون راپور ورکړی چې په کابل کې د هواد سفیر الهام محمدوف د طالبانو د رئیس الوزرا المرسل عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي هواد غواړي د قانونو معرف عامه خدمات او روزنې په ګډون بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پانګونه او همکاري وکړي په راپورونو کې د ښاغلي محمدوف له قوله راغلي چې نوموړی په کابل کې د آذربایجان د سفارت د پرانیستو پر اهمیت ټینګار کوي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره خی اړیکې غواړي او اروپایي ټولنې د کرملین د مخالف الکسی ناولنی د مرموزی مړینې په تړاو پر لزګونه روسي چارواکو تازه بندیزونه لګولې دي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو او امنیتی پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې وویل چې د روسي د رژیم په وسیله د ناولنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پورا بې پروايي ښیي غلی بورل زیاتوي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه پر روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسیې له سیاسي مشرتابه او د چارواکو سره د حساب کتاب ښکارندوی کوي د خغلی بورل په وینا په دې ټول پوهیږي چې پوتین روسیا نه دی او روسیا پوتین نه ده نو ځکه اروپایي ټولنه د روسیې د مدني ټولنه او خپلواکو غږونو ملاتړ ته دوام ورکوي الکسی ناولنی د فبروري په 14مه په مرموز ډول په زندان کې مړ شو چې د خبرې د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه وپارول تاسی ازادي رادیو ته غواګی است په افغانستان کې د پاکستان له هوایي حمله وروسته د طالبانو پاکستانی چارواکو خبري په پاکستان کې د طالبانو شار ظافر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي اساسي سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ننګونو په اړه خبري کړي په مسکو کې د لیز بریز د کنسرت په یو سالون کې د بریت په فایل کې لکتر لګ شپېته تنه وشل شوي او یو سل 500 نور ټپیان شوي دي او په فلسطین کې د ملکی وګړو په خوندیتوب د متحده ایالاتو ټینګار د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځمو په خیر درنو اوریدونکو وړاندې لدې چې ولارد شو د روسي په پلازمینه مسکو کې د وسلوال د لیز بریډ د روسي معلوماتو په اړه باندې درته راپور پورکم پر افغانستان د پاکستان له هوائي بریډ وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو شارد ظفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي اسای سره کتلې دي. راپور نوای چې سردار احمد شکیب او آصف دورانی د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ننګونو په اړه خبرې کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د سرتیرو له وژل کېدو وروسته د هیواد هوائي ځواک د تیرې دوشنبې په ورځ پر خوست او پکتیکا بمباري وکړه چې د طالب چارواکو د معلوماتو پر بنسټ اته تنه ملکیان پکې ووژل شول. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفیر سردار احمد شکیب وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ورستیو ننګونو په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پانه د ښاغلي شکیب له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي دوی د دواړو هیوادونو د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د احیا او د دواړو ولسونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تیره دوشنبه پر خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان له هوایي حمله وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټان سره ګوري. طالبانو وویل چې په دې حمله کې ټول اته تنه ملکی وګړي ووژل شول چې 15 ښځې او درې ماشومان پکې وو. پاکستان ادعا وکړه چې په دې هوایي حمله کې د حافظ ګل بهادر په نوم د پاکستانی طالبانو د یو قومندان مرکزونه په نښه کړل. د طالبانو حکومت د پاکستان هوایي برید د افغانستان پر حریم تیری او یو ناسنجولی اقدام وباله. همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د دې حملو له کابل هغه ته د حکومت احتجاج وسپار. د سیاسي چارو شنونکي د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې افغانستان په اوسني حالت کې کمزور دی او باید له پاکستان سره له هر راز تقابل څخه ډډه وکړي.
زموږ ډیر باور دانه دی چې د افغانستان اوسني نظام د دوی په مرحله کې وی چې دی یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یو برخه ده او دا ډېر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو.
که څه هم د افغان طالبانو چارواکو ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي، خو داسې ښکاري چې د پاکستان نوی واکمن د طالبانو د حکومت د چارواکو پر خبرو بې باور دي او ځکه یې د افغانستان پر خاوره د هوایي حملو پریکړه وکړه. پاکستان په تیرو دوه لسیزو کې تل د افغانستان د حکومت تر انتقادونو لاندې و چې وسلوالو مخالفینو ته یې پټنځایونه ورکوي او ویلي چې له هغوی سره نږدې اړیکې پالي. خو د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ناڅاپه د پاکستان او طالبانو اړیکې ترنګلې شول. په دې ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې د ډیورن پر کرښه نښتې وشوې او پاکستاني چارواکو ترانزیتي لارې بندې کړې. د دې ناندریو په لړ کې د اسلام آباد یو ډیر لوی اقدام دا و چې د تیر 2023 کال په نوومبر میاشت کې لدې هواده د افغان کډوالو استل پیل کړل. په دې ترڅ کې تر دې دمه لنیم میلیون زیات افغان کډوال په جبري ډول له پاکستان استل شوی یا په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوی دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غواګیا سړی په خبرونو کې هم درته ویل چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د وسلوالو د ډلیز بریټ په پایله کې د وژل شوی او کسانو شمیر شپېته او د ټپیانو 150 ته رسیدلی دی. د پیخه د کرانوسوګورسک کرکیوس خار خاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوې ده. دایش ډلې د دې بریټ مسولیت منلی او په خپل ټلګرام یې لیکلي د دې حمله تر شا د دوی غړي لاس لري. بیا لابلو روسي رسنوي خبر ورکړی چې په وژل شویو کې خزی او ماشومان هم شته. په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوی ویډیوګانې چې روسي رسنیو د خبرو چارواکو له قوله تایید کړي خي چې یو شمیر وسلوال د کنسرت سیمې ته په 90 په خلکو دزی پیلې وی. روسي رسنیو د بریډګر شمیر 15 تنه خوده د روسي د بهرنیو چارو وزارت دا یو تر هګری بریډ بلل. د هیواد د ملي امنیت شورا مرسیال دیمتری میدویډف د دې بریډ په خبرګون کې ویلي تر هګری یوازې د زور په ژبه پوهیږي. هغه د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته تسلیت ویلې او زیاتوي لیدام پرته به هیڅ تحقیق یا محاکمه د دې پیښې ملانو لپاره بسنه ونکړي. د مسکو خاروال سرکی سوبانیان ویلی چې دا حمله یو لوی ناورین دی. هغه بیا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د اونۍ د پای د ورځو یعنی شنبه او یکشنبه ټول ورزشي، هنري او فرهنګي پروګرامونه لغوه شوي دي. روسي رسنۍ راپور ورکوي چې لبرید روس هغه تالار هم راخیسته چې برید پر شوی، خو ناوخته د اور وژونکو لخوا خاموش شوی دی. د برید په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش دا برید په سختو ټکو غندلې. هغه په خپل پیغام کې د روسي له خلکو او دولت سره همدردي خودلې او دا یو بزدلانه او ترهګریز برید بللې دی. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا وایي جان کربی رسنیو سره خبرو کې برید غندلې، خو په روسیه کې د امریکا سفارت بیا په دې هواد کې له میشتو خپل وګړو وختي چې لویو غونډو کې له ګډون ډډه وکړي. اروپایي ټولنې، کاناډا، بلجیم، جرمنی، متحده عربی اماراتو، جاپان، ازبکستان، قزاقستان او یو شمېر نور هیوادونو هم دا پیخه غندلې او غمون کې بللې. اوکراین چې روسي سره عملا په جګړه کې بوخت دی، دا برید غندی وای دوی تر شا لاس نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو اورې زموږ خبرونه وسلیر به ساته زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې لا هم د خړو نخوندیتوب دوام لري. د سازمان په یو نوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې 3.1 میلیون تنه بشري مرستو ته اړتیا لري. دبليو اف پی زیاتوي د 2023 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې 40% وګړي د خړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم له خپلې بېوزلۍ او خوراکي توکو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خړو د نخوندیتوب د ناورین د دوام په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د پینشن می پورز د وري په دویمه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 15.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 30% جوړوي د خړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. WFP دا هم ویلی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د 3.2 میلیونو ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د 2023 کال لاګست میاشتې راهیسې لکه نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونو او محدودیتونه چې دوی یې د علیم ازدکرو او لکوره به هر کار کولو څخه راګرځولي. د یاد سازمان پټوکو په 2023 کال کې د یو پیچلي بشري ناورین لپاره یو خبرداري ګڼل کیږي. د 2023 کال د سپتمبر میاشتې را په دیخوا له پاکستانه تر 1500 ډیرو افغان کډوالو ایستل یو بل مورد دی چې دبليو اف پی په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د زیاتوالي او خوړو د نخوندیتوب د لامل په توګه یادوي. یو شمېر افغانان هم د بیکاری، د اغیزو، د خوراکي توکو د نخوندیتوب، د ناورین، د ځان او د خپلو نږدې خپلوانو د اړتیا د پوره کولو لپاره د کافي مرستو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. کلسوم چې وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډواله شوې، د خپلې مور چې په افغانستان کې ژوند کوي د اړتیاوو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پدرم په فوت کده دیگه کوم ماما وری ام مادرم نه
پلان می مر شوی، مور می بل ډوډی غتون کین نه لري، یو ورور می هم شهید شوی، وړه مشمې اسما له مور سره ده. د گاونډیانو مرستي بچراتلی د خلکو په وینا دوی زما مور هم پلسکنی ولې و. لومړی کال خو هم هغه سکارې لرګي او خوراکي توکي ورکول، نقدو پیسو اوړه اوریجو لپاره 2-3000 ورکولې. خلتیر کار رہی سي د خلکو په وینا وای هم دم رکیږي چې خپل شپه او ورځ پری تیروي. مور می په کرای کور کې اوسيږي
که روز و شاو مگذارانه، مادرم در خانه کرایی هم زندگی میکنه.
رونال کډوالی تازه افغانستان ته راستنه شوی، اوس په ننګرهار کې اوسیږي. د خپل سخت اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي او وایي چې د طالبانو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
د پاکستان راغلی او اقتصادي وضعیت ډیر خراب، ننګرهار کې براته یو کار روزګار شي نسته ده. دا دولت هم کومک را سره نه ده کړی، زمون ډیر په سخت باندې تیر کو.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پورې د دې ادعا په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام د نوي راپور له مخې تمه کیږي چې په 2023 کال کې به 1.6 میلیونه نور افغانان هم له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې د افغانستان د نن خبرونه داري چې د طالبانو حکومت د واک لپایل رئیس یو شمیر خبريالان نیولې زندانی کړی دی او بیا یې له څمو دی ورسته بیا تپریخي. تاسو مال چې ځنی خبريالان سم ورسره په بند کړي او تر خوای پر سنوي د پراخ سانسور خبرونه شته. په اروپا او شمالي امریکا کې یو شمیر جلاوطني افغان خبريالان بیا وایي په رامیاشت کې دری خبريالان بدند کیږي. او خبريالانو په افغانستان کې د رسنوي او د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي د طالبانو د فشارونو له امله 1500 خبريالانو خپل دندې پریخي او 300 نور هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. په اعلامیه کې د ذکر شویو معلوماتو پر بنسټ په 1402 کال کې هر میاشت د یوې رسنۍ وربند شوه او وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته ټول یو لس رسنۍ تړل شوې دي. په افغانستان کې دلنه خبريالان هم دا وضعیت تاییدوي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په اروپا او شمالي امریکا کې یو شمېر جلاوطني افغان خبريالان وایي چې طالبانو په 1402 کال کې هر میاشت د یوې رسنۍ ور تړلای. دغه خبريالانو چې په 1402 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنۍ وضعیت ته کتنه کړې، د پنځشنبه په ورځ په یو غټه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې ولس رسنۍ چې د دوی په ټکو طالبان یې په دفترونو ورننوتلي تړلې دي. د دې اعلامیې له مخې هر میاشت شاوخوا له دریو خبريالانو په لیکلي بڼه ژمنې اخیستل شوي چې د خبريالانو او رسنیو د کارکوونکو په توګه نور کار ونه کړي، مګر دا چې د دوی له خواښې سره سم او په ګټه یې فعالیت وکړي. چې د دې خبريالانو شمیر د اعلامیې په ټکو 3 تنو ته رسیږي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان جلاوطن او افغان خبريالانو په دې ګډه اعلامیه کې ادعا شوي چې په 1402 کال کې هر اونۍ یو خبريال د طالبانو لخوا نیول شوی او هر ورځ د خبريالانو پر وړاندې یو داسې امنیتي پیښه ترسره شوي چې طالبان پکې ښکېل وو. اعلامیه زیاتوي چې یوازې دې کال کې د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې 178 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. اعلامیه دا هم وایي چې په دغه کال کې د طالبانو لخوا 9 خبريالان نیول شوي، 9 خبريالان محاکمه شوي او 6 خبريالان له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي. دغه شان 1500 نور خبريالانو د فشارونو له امله خپلې دندې پریښي او 300 خبريالان له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د رسنیو د قانون نشتون او اړوند نورې ستونزې د نورو ننګونو تر څنګ یادې شوي او ویل شوي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د طالبانو لخوا د بیان ازادي هم نقص شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د کال کې د رسنیو چاپیریال په بشپړه توګه نارینه چاپیریال شوی او په ملي او سیمه ییزه کچه د طالبانو د حکم پر بنسټ په رسنیو کې د کارکوونکو او رسنیزو اړیکو په توګه د ښځو غږ ډب شوی او له 2000 څخه ډېرې د رسنیو ښځینه کارکوونکې پرته له څو تنو چې د ډېرو فشارونو سره سره کار کوي دا مهال تقریبا یوه هم فعالیت نه لري. په افغانستان کې خبريالان هم د دوی پر وړاندې روان وضعیت مني. یوې ښځینه خبريالې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه خبريالان د پوښښ بندیزونو تر څنګ امنیتي خوندیتوب هم نه لري.
د تیر کال تیر شو واقعا موږ په ټوله کې کوی د خبريالانو لپاره ډېرې ستونزې دي. ستا ستونزې ډېرې دي دا چې په ټوله کې د خبريالانو مطلق لپاره بیا دا چې مېرمنې کار وکړي نو خپل محدودیتونه خپلې ډېرې ستونزې لري. یعنی موږ خپل کار کوو ډېرې په سختو شرایطو کې د ایجاب باید ډېر فوق العاده مراحت شي. نور هغه مسایل چې باید په ازادانه توګه موږ خبرونې پرې ونیسو نشي نیولی. هغه محدودیتونه دي چې موږ مثلا
یو خبريال چې د نوم له څرګندولو یې ډډه وکړه او مخکې یو ځل د طالبانو لخوا نیول شوی هم دی، ازادي راډیو ته وویل:
از مشکلات اقتصادي گرفته تا محدود
له اقتصادي ستونزو نیولې تر بندیزونو پورې اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی او ګواښونه هغه ستونزې دي چې خبريالانو سره مخ دي. تر اوسه نه هم حکومت او نه هم د خبريالانو ملاتړو بنسټونو د خبريالانو وضعیت ته پام کړی. د خبريالانو پروا هیڅ چا نه ده کړې.
اطلاعاتو ته لاسرسی په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ستونزمن کار دی او طالبانو په هر نوموتې رسنۍ کې د خپل استخباراتو غړی ځای پر ځای کړی دی تر څو هغه څه چې خپریږي د دوی د ګټو خلاف نه وي. دوی اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د کابل او ولایتونو په کچه د طالبانو استخباراتي کړۍ په رسنیو کې داسې ویره رامنځته کړې ده چې هیڅ خبریال یا رسنۍ د دې ادارې له اجازې پرته یوه لیکنه نشي خپرولی او ځان سانسوروي چې حتی په ځینو مواردو کې ځان سانسورېدنه د دوی الګو ګرځېدلې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو او ویاند د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی خو تل یې ویلي چې هیڅ خبریال د خبریالۍ د فعالیتونو له امله نه دی نیول شوی او دوی د ملي ګټو پر بنسټ د ولاړو فعالیتونو مخالف نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې لدی چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر او د اسرایلو د ستر اعظم ترمنځ د کتنو په اړه راپور د تخپور کوم، بیا به هم تازه خبر د تکرار کوم چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د تیر ورځې د وسلوال د لیز برید د وژل شویو کسانو شمیر شپېتو او د ټپیانو یو سل پنځوسو ته رسیدلی دی. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی او په خپل ټلګرام لیکلي د دې حملې تر شا د دوی غړي لاس لري. بیلابیلو رسنیو خبر ورکړی چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. هغه د ابرید د یو کنسرت پر مهال باندې چې جوړ شوی و شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بللی دی او په نړیواله کچه هم په پراخه کچه غندل شوی دی. غړ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې له فلسطیني ولکې وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه یې امریکا وړاندې کړې وه. د دې طرحې مسوده روسي او چین ویټو کړه. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون جمعه د اسرائیل ولسر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د غزې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د سیمې ته د ځمکې او سمندر لارې د دوامدار بشری مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبر پاڼه کې ویلي بلینکن له نتنیاهو سره د داسې یوې موافقې په اړه بحث وکړ چې لمخې د الکتر لګښپګو اونۍ د اوربند په بدل کې اسرائیلي بندیان خوشی کیږي او ورسره غزې ته په بشری مرستو کې زیاتوالی راځي. دا سرګندونی داسې مال کیږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه متحده ایالاتونو وړاندې کړې وه. په دې طرحه کې چې روسیې او چین ویټو کړه، د یوې معاملې په اساس د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه شوې وه. د طرحې د شپږونۍ لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه چې د ملکی وګړو ژوند خوندي وي او ورسره د ترانګې ته بشري مرستې ورسیږي. په دې مسوده کې واشنگتن د اسرایلو په برخه کې سخت دریځ خپل کړی و، ځکه د دې جګړې له پیل راهیسې متحده ایالاتونو تل د اوربند کلمې سره مخالفت څرګندو او څو ځلې هغه پریکړه لیکونه ویټو کړل چې د اوربند یا سمدستي اوربند غوښتنې پکې کېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د امنیت شورا ډیری غړو د امریکا طرح ته مثبت رائے ورکړې، خو له بده مرغه روسیې او چین د ویټو له حق څخه کار واخیست. میرمن گرینفیلد له غونډې مخکې ویلو چې امنیت شورا دا پریکړه لیک تصویب نه کړي، دا به تاریخي تېروتنه وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبنزیا هم له رایو مخکې د امنیت شورا له غړي غوښتي وو چې د پریکړه لیک مسودې ته منفي رایه ورکړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا طرحه له حده زیاته سیاسي ده او اسرائیلو ته په رافه کې د پوځي عملیاتو لپاره شین څراغ ورکوي. رافه د غزې په جنوب کې پروت ښارګوټی دی چې د دې ترانګې د څه باندې 2.3 میلیون وګړو ډیری خلکو د غزې په شمال کې د اسرائیلو له عملیاتو وروسته هلته پناه اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي هم د متبادلو حل لارو ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځمې پروزویل چې د ده په نظر د قطر په مذاکراتو کې چې د شپږونیو لپاره د اوربان په بدل کې د څلوېختو اسرائیلي برمتو او د اسرائیل له زندانونو د سلګونه فلسطینی بندیانو د خوشی کولو پر موضوع متمرکز دي، ښایي یو موافقه ترلاسه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دوی منیمای کی د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د هغه خبريږي. خو دوی منیمای تل تګړاندي د کندهار اوسیدونکو د بیروزګارۍ د زیاتوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي دی وضعیت له سخت او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. لو د یو شمېر چې د سړک پر غاړه د کارموندلو پسې راوتي د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د دوامدار کار غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو راپور کې لیکلي وو په افغانستان کې بیروزګاري زیاته شوې او ډېر کورنۍ د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. دا شاید یوازې کندهار نه وي بلکې د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د پلازمینې کابل په ګډون له ورته برخلیک سره مخامخ دي. اور سره دې چې طالبان په افغانستان حاکم شول، په افغانستان کې لوړاندې راپاتې بیکاری بیروزګاری چې د ډېر خلک بیروزګارو دا شمېر ډېر زیات پورته ولاړ او د دې سر تر څنګ طالبان هم په دې هم تورن دي چې په دولتي ادارو کې د ګمارنو لړۍ یوازې خپل غړو ته جلا کړی او ډېرو برخو کې یوازې د خپل دل غړي ګماري او نور کسانو ته بیا لومړیتوب نه ورکوي. خو له کندهارا چې هلته د بیروزګارۍ د زیاتوالي له امله د خلکو شکایت څه دی تفصیلي په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشټوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا غه په خبر آن دا اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې اواز نه مې د ټول افغانستان د ټول ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، جمع دي دلته بیکاری دي او هر سړی کور بچانه ژوندګی لري. موږ مؤمنان ما شام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو. کالی غواړي، قلم کتابچه غواړي. دا غه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما راستي جن مدرسې وسنه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسه څخه دا غواړو چې موږ ته کار زمينه برابر کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، چې روزانه درې سو د موږ ته جدبد وسو راکړي، موږ ته هروزه کار راکړي چې موږ خپل مؤمنانو وښه جوړي پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمیر نور وسیدونکو هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدل غنی کارونه نسته، بيخي یار اولاد راوځو بلادري ورس او دورس ناسي واسپرت کوته زو کار نس پیدا به تر بل اف کوته روزار رواني او به تر واج کوته کار نس مو دولت سوال چې موږ ته یو کار ما برابر
مانو زیو لا مرد روزانه د پار راوته دي نو کار نه پیدا کی ضروره په کور کې ډیر الون را پسې یواز ز کار کوم په کور کې نور تر نس څنګه دی ساز کمزور یو بلند وعلم لرم ما سن کنا ساز سازو کمزور دی اوس یو ولت پیږی مستقر نه در پیدا ساری سناستیو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټول نیوز چاور ریاست مسولین وای هڅه کوي امکانات ته په کتو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وای په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
فلاله اوس موږ تقریبا 1140 صفت نفر لرو. د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي موږ راځي کلی دي موږ راځي صفت لرو. په دغه نفر کې داسو 200 نفر ته موږ اوس په فلاله پر کار باندې روان دي. کار ورته پیدا کړی دی او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس په لاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه
ازادي رادیو سلیر وی سات از موږ په پاڼه واوري ازادي رادیو ټکه کوم زموږ درس ته تاسو کولای شئ زموږ خبرونه آلته سلیر وی سات تعقیب کړئ زموږ واتس اپ چینل هم پر لیکا دی تاسو کولای شئ په پښتو او دری ژبه په دواړو کې زموږ واتس اپ چینلونه چې په پښتو او دری ژبه معلومات خبري فالو یې کړئ در سره نه یوازې د خبرونو حل تول ولې په غږیزه باندې بزنی خبري بولټونونه هم له سره شریک شي په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ وساره ایکس پاڼه فیسبوک انستګرام یوټیوب باندې زموږ خبرونه شته په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز روسیې په پلازمینه ماسکاو کې د تیر شپې د وسلوال د لیز برید د وژل شوی او شمیر شپې تو او د ټپیانو یو سل 500 تر رسیدلې پیخه د کرانسو ګورس کرکیوس خاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوی او دایش ډلې مسؤلیت منلې ده دایش ډلې په خپل ټلګرام لیکلي د دې حمله تر شا د دوی غړي لاس لري بیا بیلو روسی رسنوی خبر ورکړی په وژل شوی او کې خزي او ماشومان هم شته روسی رسنوی د بریدګر شمیر 15 تنه خوده لیدي روسیه د بهرنیو چارو وزارت دا یو تر هګریز برید بلل دی او په نړیواله کچه هم په پراخه کچه غندل شوې ده د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې تیر مخام یو تن د خپل کورنۍ درې غړي وژلې دي د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان عبد البصیر زابلی رسنیو ته استولي معلومات کې ویلي د جلال آباد ښار د اتمی حوضې اړو د توچسیمه کې یو تن خپل امیرمن زوی او انګور په دز وشتي او وژلې دي هغه زیاته کړې په خاطر مخام له روژه ماتې څو دقیقې مخکې شوی او له قوله یې قاتل یې نیولی چې جربې قضایي ارګانونو ته معرفي کړي پاکستان په کندهار کې د جمعې ورځې برید غندلې وای حکومت او خلک یې د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښیي د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت یو بیان کې وویل د پاکستان ټینګار دا دی چې تروریزم په هر بڼه او په هر هدف چې وي غندي بیان کې زیاته شوې دا یو ګډ اندېښنه ده او باید دواړه هیوادونه یې په ګډه حل کړي په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په یو ترافیکی پیښه کې داتو کسانو دمړینی او دیو بل د ټپ کېدو خبر ورکړي وختر خبری اژانس چې د طالبانو حکومت اداره کوي د بدخشان د اطلاعات فرهنګ د رئیس حکمت الله محمدی له قوله خبر ورکوي چې دا پیښه پرون په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال وشو چې یو موټر له سړک څخه واوخت او چپه شو دا موټر له شغنان څخه مرکز فیض آباد ته روان و آذربایجان وايي په هیواد په افغانستان کې پانګونه او لدی هیواد سره د دوارخیزو اړیکو پراخولو ته چمتو دي آذربایجان رسنیو پرون راپور ورکړ چې په کابل کې د دې هیواد سفیر الهام محمدوف د طالبانو د رئیس الوزرا نمسیر عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي هیواد غواړي د قانون او معرف عامه خدمات او روزنې په ګډون بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پانګونه او همکاري وکړي او اروپایي ټولنې د کرملین نه مخالف الکسی ناولنی د مرموزی مړینې په تړاو پر لږونه روسی چارواکو ته ځبندې زونه لګولې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو او امنیتی پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې ویل چې روسی د رژیم په وسیله د ناولنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پورا بی پروايي خي مننه چې ازادي رادیو او سم لږمنې سره سم تاندې څنګه ونیزا خبرونه واوري
تاندي سانغي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومني زینی کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان پر ټولنیز ورسنوي کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي
نور نړۍ سوشل میډیا څخه ډول استعمالي موږ څخه ډول استعمالو زوريږم په دې حالت باندې فیسبوک یوټیوب ټوئیټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ د یو چاکس واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي
که فیسبوک او ټوئیټر کا هرڅه دي د لکه چاکو داسې دي نو لکه د چاکو نه چې هم موږ مې واپې پوښتنه وای شو کار پکړای شو هم یوسف په واژل شو قاتل پکړلای شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ښه ګټه خلې یو چاته ګټه رسیږي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی
ا
قدر من اوریدونکو د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په کوچنی کلی بدله کړي د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه جر او امهاله کیږي خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیر بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه یو
کوم چې ما فیسبوک جوړ کړای وانه ترڅو په یده لمه چې یعنی زه باید په دوه کې میسج ریکوست او کوم څه او څه یعنی دا ټول شی باندې کوم تر هغه پورې یعنی باور وکړه کوم چې یا ته نو میری دل چې دا د خزه ده یعنی زه ته ډیر مزایمت وکړ چې یو دوه چا پزره کې به یو ویره پیدا شو چې یعنی دا څوک دی دا به څو یی دا مو څه پیژنې دا نو ویې چې کزه دا یو چا خورته مزایمت وکړه مغه خو بیرته دې ما خورم یو بل اورات دې ما خورته څوک مزایمت وکړ په ما به سره بعده ولګي ک فیسبوک ټوئیټر کا هر څه دې د لکه چاکو د سیدینو لکه د چاکو نه عم موږ مې واپې پوښاوای شو کار پکړا شو عم یو څوک په واجل شو قاتل پکړلای شو دا خپل لاس کړي حضرت په خو باندې قاتل کړي خلکو جو نه خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ګټه خلې یو چاته ګټه راسیږي دې راي خلک دې چې خپل خورته یا ته په نابلاته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي غم یې نه وي مړی وي خدای همیشه خلکو دوران ته په مغه شماره باندې زنګونه کوم زایمت کوم مسیجونه کا هیڅ جاهل خلک په باورم کويشته و ګراینده د څه چې عکس نه خستي وبیا عکس نه په میموري کې چول ونه میموري به شبره کښه مکه مال عکس نه بيڅه کړه یا بچا قاستان نه پټول هغه به نشرات ته خبر کول و سي د موغه وخت دی یعنی دی یو پاتمن دی وي عزتمن انجل کې عکس روښته دی غوسه یو داسې میسج ولېږي چې دا داسې نو هغه چې کله خپلوان یو خو عموما یعنی ک په کور کې کور دی کزور دی ټول فیسبوک لري ته په یک شي د قاستان هم چا کړی ک په یک شي مثلا او دی به هغه کس بيخي پیژن نه داسې یو پوسټ ورسته وکړي چې دی غو دی پوره به یعنی د مرګ فرمان صادر شي هدف مو دا دی ک بعد استفاده ز نه وشي دی هغه د خلکو ژوند تبا کې وي یو ځوان چې دی یو چا په نامه پوسټ کوي دی یو چا هیم کو که هغه خصوصا نغم جونی وی کاله کی کار چوپی هغه دغه د آینده پر لافکر وکړ دغه ټول آینده په هغه پوری تړلې ده په یو بعد خبر پوری
دا وازین جونی نه دی چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې په کار نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وای چې د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کارول ځانته اصول او اخلاق وړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکړول سی لبه د مرغ افغانستان کې هغه استفاده نه ځنی کیږي فیسبوک سی خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکړول سی د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدا لپاره او خلکو ته د معلوماتو رسولو په وخت کې باید څه استفاده وکړو لبه د مرغ چې په افغانستان کې تر ډیره پورې په چیرو کلونو کې موسم فیسبوک یو ډول کارې ده چې د بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو او د تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او غنګوسي به اوازې به وي هغه خلکو فیسبوک ته چولای او ما ځان ته کورونه به خراب کړ باید د فیسبوک د ما ځان خرابیا د پاره ونه کړول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلوماتو د خبرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړم
ډیر زیاته مننه هم دا پوښتنه ما کوله چې تاسو تر یو هده پورې ځواب راکړ اکثره زموږ تاسو ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوسټونه کوي او یا هم کومنت هغه څه چې په کار نه ورکوي ولی ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
ته ډیر پرې غوي دغه د سوشل میډیا کمونستون فالسي چې په غوونه کې ژبي او فیسبوک سره سره پیدا کړی و هر څه چې غړي غواړي هر څه چې په ذهن کې راوګرځي غوي خبروي او مشربیه هغه بدا کیب یا فیدبک شپ اورسته کوم منفی نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله دا بل خبره دا چې د ناپوهي یا د دیلم د سټیټوالم یو مسله دا چې هر څا په لمړي لاس کې څه کلاس څه پیدا کوي د مت شخصیت ته کې وکړل سم سر شات نه لري د پښتو ته پرونی کې شروع نه پیژا نه دیم پر پښتو باندې قاله د پښتو نه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلل رسنی چې منفی تبلیغات خپروي او ما ذهنونه خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه د نورو مکولی سوسري یاد کی مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی انستګرام سره ټیک ټاک سو دا هرڅه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوسټ غلط ده تاسو خپل تجربه سره توایې څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر دې پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي، ځکه هغه موسه کمنبه نه شي ګرځېدلی. خو له ځینې بنسټونو ادارې دي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري، پر هغه باندې باور کېدلی سي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دي او د منبع په توګه کارېږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، دا ډېره سخته ده. په واقعیت سره کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلی چې د پیک او د غیر پیک مسایلو تر منځ تفکیک وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې هلته علمي سطح ټیټه ده، خلک ته دومره فوري هغه د تحلیل برخه یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سي تفکیک وکولی شي، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې وبېده فوري کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، هر څوک نسي کولای په دې پوه شي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه تروي چې هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت دغه د فیسبوک لا پانت منمیشي. که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه سنا کوچات خپروي چې هغه ټولنې په خیر نه، دا معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت تغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکی روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي. خو بیا هم ډیری وخت داسې کومینټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېر پرخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، برګون راپورته کیږي. کله نا کله دغه پیښې سره مخامخ شوي یو مثال، ښه مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور کا اساساتونه راپورته کړي، او کله نا کله ټول ورونو دی، او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بای خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کونه اتمان بیا خبرګون لري.
خبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي، آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
او کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغه سي الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي. خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کینات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې کینات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصي هغه نو بیا یا بلاکوو او یا کمنټ لټوو.
بله، کوم یو د سې کومنت راتوای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعیا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو؟
او ډیر دغه سموزات، زه تقریبا د 2013 کال راځم فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغه خبرګونونه موږ لیدلې دي، ډیر دغه عکس العملونه موږ لیدلې دي. نو که درته وایم بیخي ډیر د ډیر وخت زما یې سکرای مخ بیا مو هم خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت جاری ساتلی دی. کله نا کله موږ تاسو په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکړي چې هغه موږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري، موږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ. خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاری ساتلی دا، او ما ته مونږ د منلې او خپل هغه څه رساجه چې پر ټولنې زو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته ته غو لپاره خپل ځخ ورته کړی دا، او د خلکو په کمنټونو په سیمه ډیر سره د ګرځولې. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا دا غو بیا
هر کله کړی دا
تاسو د څه مسایل وړاندې کوي چې هغه د خلکو په ګټه دي؟ مثلا تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د انجونو خوانځای ده او په خو کې ولوار ده او په خو کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوي والد تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه د موضوعات غلط برداشت کی د پوهې ساته چټي او اندرنګ ټولنیز رسنوي ته تازه راغلي دي. د ټولنیز رسنوي سره ډیر بلتیت نه لري او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپا ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمينه برابر کړی چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ش درک نه کی، بس د موضوع تر ویلو مخکې د یک سلام عمل وشي او ورسته چې بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبر سره وکړي چې دا دی ولې دغه موضوع کړی. نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دا سم موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلي کې نه ویلي کې میساته ولري کې ونه لري. دا سه موضوعات کې بیا ځوانان په اسانه سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي کبه بل برخې مشکل در سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي کته مثبت نظر مخ پور کې مثبت پوسټونه کوي. دا سه موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته غدا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي کله خو به دسی نه وي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خبره کړي چې هغه حقیقت نه لري. دغه ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دی غلط معلومات خبره کړي په چا پسې د ځان خبرې خبره کړي هغه ته د خطر ارز پورې رسیدلی یا ارزونه سره کوي. په تیر حکومت کې هم دغه مسایل سره موږ مخامخ شوی او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډیریږي. او
بله ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله
اوسئ. افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای دي چې د یو څه پاکل مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولی یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوره لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي. اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو پر خپل فیسبوک پانه، ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چوګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بيخي مثبت شان خوشاینه. اکثریت خلک د فکر داس منفي جوړی چی دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستګرام باندې که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلان کې اشتباه لري دا وکه هاو کې املا دې سمه که هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې شل کنه پورته کړی و اپلوډ کړی دی و شو موضوع دې انتخاب کړی و بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله تاسو په نظر د دې لاته څه کېدلی شي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړي منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال د فار راغلي، د خپل ساتیرې د فار راغلي، د تکړه د فار نه
د یو ځوان په صفات کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثره وخت شایستان زورن اخلم شو ویډیو په ټولنی کې چې بد رواج بد فرهنګي هغوی ته اشاره پر موضوع باندې بحث. دا
ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزنې په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشتوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یوه ورځ مې په ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالمه دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ ک د یو چاکس واخله هر لیکنه چې جوړ کسي وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستا چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شانستا اوس هم موږ سفرانې وینو چې خلک چا به اجازه پرته ویډیو کوي، د چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال ورسره وکړي، عکس اخلي دغه پر لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي، د یو چا سره په خبرو پر رویې هم پوه شي، په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ تاسو خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لار نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تا پسې کوم هم پوسټ هغه په ما پسې کوي، دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده. خدا نه
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زات ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترینه شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ یو مثال ویلی شو، ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک کې ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پښتون ته زه داخل سوم، لکه څنګه چې تا وویل چې نور نړۍ د انستاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي. موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه چونکې چکالې وکړه ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو ته بهی ځای ته تللي، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، ایمیلونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په ډېر ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هېواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فار ریکارډز جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه ملنونه کسانې ګوري. دا معنا نه چې زه به د ټیک ټاک د فار ټلیفون د کښینم پیس کوجور به کوم، ټوکی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغه څه کارونه څومره یو ملت ارزښت نور نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان دستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان یو پیژندل دی. اما ځینې ټاکران ډېر وایرل دي په خپل دیس کې ډېر غلط خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل بدې خبرې بد الفاظ بې تعلیمه داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي زه ورسره ګرځم هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی بالکل هغه څه نه دی.
د تاسو نظر د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي. تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ ستاسو هیواد ستاسو قام تر سوال لاندې راشي. شخصیت ته مزیان ورسیږي. سبا شو بی گراوند ونه لري یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړی زه ډاډه یم. نو مکه وی داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوریږي وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري ټیک ټاک اکاونټ لري د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی دغه وخت چې پر فیسبوک انستاګرام یوټیوب ټیک ټاک باندې استعمالوي خپل شخصیت وژني افغانستان بد معرفي کوي کورنۍ مو بد معرفي کوي دغه وخت په درس تجارت او تعلیم باندې تیر کړي
او بیا راسي په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری
Thank you. جنا